ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګرانو ردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا تاسو زموږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبانی اوري په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجې دی د جون د میاشتې نه هم نیټه دا د کال 2018 او د شاندل ته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 9 بجې دی او د جون د میاشتې 8 نیټه دا وایس اف امریکا په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زموږ محمد عالمگیر هرکلی وایم اړوم به تاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکا لخوا هند د نیوکلیایي ټیکنالوژي پیداواري هیوادونو په صف کې د اچولو مرستې اعلان پس پاکستان خبرداري ورکړې چې یوازې پاکستان د دغه هیوادونو نه بار ساتل به د سویلي آسیا ستراتیژیکي توازن بې ثباته کړي. د اسرائیل په تل ابیب ښار کې یوې کیفې کې دوه فلسطینیانو درې کسان په ډزو وجلي او یو شمېر یې جوبل کړي. پولیس وایي دا ترهګر برید او دواړه برید کوونکي نیولي چې یو پکې جوبل هم دی. د عراق کورد پیشمرګه وسلوالو د موسل اړخ ته 30 کیلومتره دننه پیشقدمي کړې. دوی وایي کو د موسل د واک په اړه یې عراقي حکومت سره لوزنامه وشوه نو دا سیمه د داعش ترهګرو نه واپس نیولو توان لري. قدم اوریدونکو اوس راځو د دې او د نورو خبرونو تفصیل ته. د امریکا لخوا هند د نیوکلیایي ټیکنالوژي پیداواري هیوادونو په صف کې د اچولو مرستې اعلان پس پاکستان خبرداري ورکړې چې یوازې پاکستان د دغه هیوادونو نه بار ساتل به د سویلي آسیا ستراتیژیکي ثبات خراب کړي. د نیوکلیایي ټیکنالوژي پیداواري هیوادونو یا NSG غړي هیوادونو سفیرانو سره پاکستان په سمدس ډول یو غونډه هم کړې چې پاکستان د دغه غونډې نه غرض ځان له مرستې سیوا کول دي چې دغه صف کې شامل کړي شي. د پاکستان په خارجه وزارت کې د ملګرو ملتونو چارې سرته رسولو مشر میرمن تسنیم اسلم ویلي پاکستان دا صلاحیت لري چې اټومي موادو صادرات نورو هیوادونو ته وکړي او دې مت کې تجربه عملا ډانچه او د NSG د سوري لاندې جوړ شیانو سپلای پوره کولی شي. بلخوا دوه فلسطینیانو د تل اویو په یوه کیفه کې ډزې کړي چې 34 کسان مړه شوي دي او یو شمېر جوبل دي. پولیس وایي دا ترهګر برید و. پولیسو د ډزو په تبادله کې یو وسلوال په جوبل حالت کې نیونې هم دی او دوی اسپتال ته وړل شوي. دوی وسلوال هم پولیسو نیولې خو د حالت پته لانه لګي. پولیس وایي دواړو برید کوونکو تر درې بج د پولیس وایي چې دواړه برید کوونکي د تر بچیو بخنه غواړو او دوی وایي چې د دوی عمرونه د 40 کالو پورو د دوی تعلق د یتا کلی سره وو کومه چې د سویلي هیبران غزا تړانګې سره آباد سیمه ده. په تل اویو کې دا پیښه د 13 اکتوبر بیت المقدس پیښو پس اول وار خونړۍ پیښه ده. دغه تشدد پیښې د بیت المقدس نه غربي غاړې او بیا نور اسرائیل ته خپرې شوې وې چې پکې یو شمېر اسرائیلي یهودیانو او یو امریکایي سیلګر ژوند له لاسه ورکړو. نننۍ پیښه د سرونه نومي کیفې سره خوا کې شوې کومه چې د سود سودا او تفریح لپاره تل اویو کې یاد زیات دی او دلته د اسرائیل د دفاع وزارت ودانۍ هم خوا کې آباده ده. ماسکو ته په دوره د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو به هم نن د هیواد په امنیتي مامورینو سره ملاقاتونه کوي چې یو پکې د اسرائیل د دفاع نوی وزیر هم دی. او د عراق کورد پیشمرګه وسلوالو د موسل اړخ ته 30 کیلومتره دننه پیشقدمي کړي. پیشمرګه کمانډانان وایي داعش ورله چرته مزاحمت کړي او چرته د ترینا پتیخته شوي. دوی زیاتوي داعش وسلوالو ځان له پزمکه سوري کنستي چې ځان د هوایی بمبارۍ نه بچو ساتي او وروستو یې روزي او بیا دغلته ډزې کوي او بریدونه هم کوي او ځای په ځای بمونه خښ کړي چې د بل فوج او عادي خلکو په دغه ځایونو ګزران یې ګران کړي. پیشمرګه وایي موسل د داعش نه خلاصول شي کوچری دې مت کې د عراقي سیاسي حکومت دوی سره سلوزنامه وشوه. عراقي کردان غواړي چې د عراقي حکومت د موسل د خلاصېدو پس واک بچاله لاس کې ورکوي. دا خبره واضحه کی د ترمنځ فوجي کمانډانانو دا هم ویلي په فلوجا د عراقي عسکرو فوجي عملیاتو د داعش بغداد او د سره خوا کې سیمو کې د ترهګر کاروایانو ملا ماته کړي. عراقي چارواکو وړاندې ګڼل په فلوجا عملیاتو سره به داعش بغداد په مخه واخلي خو فوزي چارواکي وایي خود ساخته دولت اسلامي اوس هم د فوزي او پولیس پوستو آسان اهدافو په ځی ګرځي. پرون په کربلا کې د یو برید په مهال په عراق کې 10 کسان مړه شو او تر 15 پورې جوبل شو. امریکا په شام کې روس او باندې زور زیات کړی چې د هیواد محاصره ځایونو ته امداد رسولو کې خپل اثر رسوخ په کار راولي. د امریکا خارجه وزارت وایي دوی د روس نه غوښتلي چې صدرصد د فوجیانو په محاصره کې ځایونو له خوراک رسولو کې روس خپل هوایی جازونه استعمال کړي. د امریکا خارجه وزارت ویان ښاغلي مارک ټونر دا ویلو نه ډډه کړې ده چې دا خواست یې روس ته په څه ډول کړی او نه دا یې تر اوسه پورې واضحه شوې ده چې روس به دا خواست ومني او کنه. د شام مرستندویه هیوادونو هم په تېر مئی کې د جنیوا غونډې په مهال د ملګرو ملتونو څخه غوښتلی چې کو صدر اسد ځمکني لارې نه پرېږدي، نو په کار د چې دوی د هوایي جوازونو د لاندې د لارې خلکو ته امداد غورځي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدم اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا زمون غږ د واشنگتن ڈی سی نه نیغ په نیغه باندې اوري. د شپې 15 منټه د پاسه 9 بجې دی. لګو شیبو کې به تاسو بی بی شیرینا پروګرام او بیا زمونږ یو نو شو یوت شو د کم ته پاره چوس مونږه تیاری نسو، هغه هم تاسو د وکیل خان او زمونږ د همکاري انیلا خالد سره اوري او هغه به د دې پروګرام قرباني. خو دې وخت کې زمونږ خبرونه روان دي او د خبرونو په سلسله کې به تاسو ته وایو چې د اسرائیل په تل ابیب ښار کې په یو کیفې باندې شوی برید او د شانتي عراق کورد پېشمرګا وسلوالو چې د موسل اړخ ته 30 کیلومتره پېشقدمي کړې ده. د دې تفصيلات خبر در وړاندې کوو، خو راځي چې لړ شو د پاکستان اړخ ته چرته چې د امریکا لخوا د هند نیوکلیای ټیکنالوژي پیداواري صلاحیت والا هیوادونه یا این ایس جی چې ته ویل کیږي، هغه کې د هند امیدوارې د امریکا لخوا د مرستې پس پاکستان خبرداري ورکړي. کوچري هند ته د این ایس جی هیوادونو په صف کې ځای ورکړي شو، نو دې سره به د سیمې کې د ستراتیژیکي ثبات یا د هغې چې کوم توازن دی هغه به خراب شي. او د نیوکلیایي ټیکنالوژي پیداواري هیوادونو یا د این ایس جی خړي هیوادونو سفیرانو سره په اسلام آباد کې پاکستان یو سمدستي غونډه هم کړې ده چې ځان لا په دغه مد کې مرستې سیوا کی. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار زاید خټک په دې رپورت کې تاسو ته کوي.
پاکستان د نیوکلیایي ټیکنالوژي پیداواري ملکونو ډلې این ایس جی باندې غږ کړی. ځینې ملکونو ته استثنا ورکولو سره به سویلي اسیا کې ستراتیژیک ثبات باندې غټ اغیز مخې ته راشي. د پاکستان دا دریس په دې محل مخې ته راغلی چې یو ورځ وړاندې امریکا دغه ډله کې د هند د غړیتوب حمایت کړی. این ایس جی کې د پاکستان غړیتوب لپاره حمایت جوړولو په غرض د دغه ډلې غړي ملکونو سفارتخانو ته د تفصیلاتو ورکولو انتظام شوی و. د پاکستان خارجه وزارت کې د ملګرو ملتونو د چارو مشر تسنیم اسلم په دې محل ویلي پاکستان اهلیت، وسایل او انتظام لري چې نیوکلیایي ټیکنالوژي پیداوار وکړي او پر امنه مقاصد لپاره دغه ټیکنالوژي او نور انتظام نړۍ ته ورکولی شي. میرمن تسلیم راغلی سفارتکارانو باندې غږ کړی چې د نیوکلیایي وسلې نه خورولو یا ان پی ټی لوزنامې باندې لاسلیک نه کوونکو ملکونو ته غړیتوب ورکولو په لړ کې یو شان سلوک اختیار کړی شي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز د روس، نیوزیلند او جمهوریت کوریا سره رابطه کړي چې این ایس جی غړیتوب ترلاسه کولو په لړ کې د پاکستان د هلو ځلو برخه ده. د پاکستان خارجه وزارت ویان ویلي دغه ملکونو سره ټلیفوني رابطه د سفارتي هلو ځلو برخه وه. د زیاته کړي ښاغلي سرتاج عزیز این ایس جی لپاره د پاکستان اهلیت په ګوته کړي. ویان ویلي دغه ملکونو این پی ټی باندې لاسلیک نه کوونکو ملکونو لپاره د غړیتوب په لړ کې د مساوي سلوک حمایت کړي. د پاکستان لخوا د این ایس جی غړیتوب خواست سره به دغه ډله کې تود بحث پیل کېدو امکان دی چې پرې اوله نه هند ته غړیتوب ورکولو غږونه کیږي. د امریکا صدر باراک اوباما نه په ورځ اعلان کړی چې ملک یې هند لخوا دغه ډله کې شاملېدو حمایت کوي. امکان دی هند ته غړیتوب ورکولو په لړ کې چین پاکستان ته غړیتوب ورکولو شرط وړاندې کړي. این ایس جی د 48 ملکونو یوه ډله ده چې غواړي د نیوکلیایي ټیکنالوژي په آمدورفت او خرسون باندې کنټرول وساتل شي چې د نیوکلیایي وسلې غلط لاسونو ته ورتلو لاره ونیسي شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. The Twitter ID da @voadiva.
قدر من اردن کو نن په مطبوعاتو کې رسمي په حق لبانې سړي کلی شوې دي په لګو شیبو کې به تاسو زموږ د همکار مختار خلیل نووري خلزو اسرائیل فلسطین ته چرته چې دوه فلسطینیانو د تل اویو په یو کیفه کې د گاک پرنګ جامع چولی وی او داغې نه پس یې د بیګونو نه وسله رو باسلې دا په کسانو نه تر سره ډزې کړې دي چې ډومبې اطلاعات سلور کسان یادول خو اوس پکې د دریو کسانو د مرګ خبره کیږي. دغه شانتي یو شمیر په دغه برید کې جوبل شوي هم دي. پولیسو دغه دواړه کسان نیولي دي چې یو پکې په جوبل حالت کې هسپتال ته وړل شوي دي. د ماسکو نه په ماسکو ته په دوره او داغې نه را روان د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن تمه ده چې د امنیت چارو مامورینو سره نن اجل غونډه هم وکړي. دې کې به یو د اسرائیل نوی د دفاع وزیر هم وي چا سره به چې اسرائیلي وزیر اعظم کینی او د هیواد د امنیت په باب به یو بل سره خبرې اترې کوي. په دې هکله یو تفصیلي راپور ته وړاندې کوم.
دو فلسطینیانو د تل اویو په یو کیفه کې ډزې کړي چې ترینه څلور کسان مړه او یو شمیر نور جوبل شوي. پولیس وایي دا ترهګر بریدو. پولیس د ډزو په تبادله کې یو وسلوال په جوبل حالت کې نیولی او هسپتال ته وړل شوی. دویم وسلوال هم پولیسو نیولی خو د حالت پته یې نه لګي. پولیس وایي دواړه برید کوونکي د تر بچی دي چې عمرونه یې د شلو کالو پورې دي. د دوی تعلق د یتا کلی سره دی کوم چې د سویل هبران غزا تړانګې سره آباد سیمه ده. په تل اویو کې دا پیښه د 13 اکتوبر بیت المقدس پیښو په اول وار خونړۍ پیښه ده. دغه تشدد پیښې بیت المقدس نه غربي غاړې او بیا نور اسرائیل ته خپرې شوې وې چې پکې یو شمیر اسرائیلي یهودیانو او یو امریکایي سیلګر ژوند د لاسه ورکړی. نننۍ پیښه د سرونه نومي ودانۍ سره خوا کې شوې کومه چې د سود سودا او د تفریح لپاره د تل اویو کې یاد ځای دی او دلته د اسرائیل د دفاع وزارت هم آباد دی. په ټی وی ګانو خلک د موکې نه په تیښته ښودل کېدل او پولیسو چاودیدونکي موادو پسې تکل کو. د دوی ګمان وو چې چرته وسلوالو ځان سره بم نوي راوړی. یو عیني شاهد وایي سلور د ډزو اوازونه یې په ړومبۍ کې واورېدل بیا ناتر سره ډزې پیل شوې چې ورپسې خلک د یو خوانه په منډه او پولیس هم دغه اړخ ته ور په منډه یې ولیدل. یو بل عیني شاهد وایي پولیسو خلکو ته ویل چې چرته هم دې ځان پسې د ورونه بند کړي. د سرونه کیفه مشر وایي وسلوالو ځان نه ګاګ جوړ کړی او د ډزو وړاندې یې ځان له خوراک هم آرډر کړ. بیا د بیګ نه وسله راوباسله او ډزې شروع کړې. په 13 جنوري کې هم دوه اسرائیلي وګړي په تل اویو کې یو شرابخانې وړاندې وجل شوي چې قاتل یې وروستو د غربي اسرائیل یو عرب اوسیدونکي ختلی و. په 13 مارچ کې هم یو فلسطینی په چاکو یو شمیر خلک د تل اویو کې والی و چې ترینه یو امریکایي سیلګر وجل شوی و.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
قدرمنو اردوونکو په پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د کشالی او د نه پس د پاکستان لخوا دا شرط لګول چې افغان وګړي به پاکستان ته د پاسپورت او د واني پاکستان ته د ویزی د شرط نه بغیر نشي را پرې خوده. هغه پولیس سره نږدې یو شمیر قبایل هم سخت مشکل سره مخ کړي چې پکې هغه 200 د شینوارو کورونه هم دي چې بچی د دې ګام نه وړاندې آزاد سفر کوو. د ابراهیم شینواري په دې حق لا رپورت پر تر وړاندې کوو. خوځو عراق ته چرته چې پېشمرګه وسلوالو د موصل اړخ ته 30 کیلومتره په موصل کې پیشقدمی کړې ده او دغلتنې خود ساخته دولت اسلامي یا داعش شترهګر په شاتم بولی دي. دوی وایي کو د عراق سیاسي حکومت دوی سره د لوزنامه وکي چې د موصل واک به چاله ورکوي. نو دوی دا توان لري چې دغه سیمه نه داعش وسلوال اوشړي او دا سیمه د دې د قبضې نه خلاص کړي. په دې حقله زمونږ همکار انیلا خالد یو راپور تیار کړی. ستاسو په مرته راګرځو.
د پېشمرګه کمانډر سید خزر وایس اف امریکا ته وایي د عراقي کورد یا پېشمرګه اولنی صف جنگیالو د دشمن نه مضبوطه ګیره چاپیره کړې ده او د دوی پشا علاقې قبضه کړې هم ده. د زیاتوي کزنی زینو کې پر دشمن زورور شوی دی خو ځنی زینو کې تیښته هم کړې ده. په عراق کې د تلافي ځواکونو لخوا هوایی بریدونو، ځمکایي عملیاتو او د داعش لخوا حملو له وجې یو شمېر کلي تباه شوي دي. کمانډر سید خزر وایي د دویم صف جنگیالي په دشمن نیغ ورغلل او د دشمن وار یې خطا کړو. د وایس اف امریکا خبریال شیرون وایي د داعش ځنې وسلوال دغه علاقه کې خپل جوړ کړي سورنګانو کې پټ شوي دي. د پېشمرګه یو بل جنرل سالار تیمور د داعش په چالاکیانو تبصره کوي او وایي چې آی ایس د موسل په علاقه کې په وړو وړو ټولګو کې تقسیم شوي او په مختلف علاقو کې خواره شوي دي. په دغه کې ځینې ټولګو سورنګان جوړ کړي دي چې ځان د هوایي بریدونو نه بچ کړي، ځکه چې په حمله کې سورنګ اکثر لا محفوظ پاتې شي. سالار تیمور زیاتوي داعش وسلوالو سره د ځانمرګي برید کوونکو یو ټیم هم دی چې وخت په وخت پر مخالفین پرې پنخه کوي. د موسل په مشرق کې په 40 کیلومتر کې پرته علاقه دی وخت د پېشمرګه جنگیالو په کنټرول کې ده. دوی وایي چې موسل د دشمن نه واپس اغستلو توان لري، خو په دې لړ کې به هله څه کوي کله چې د عراق مرکزي حکومت سره یو سیاسي معاهده وشي چې د موسل بیا اغستو پس دا ښار به د چا په واک کې وي. بلخوا هم د عراق په فلوجه ښار کې د عراقي ځواکونو لخوا مضبوطي جګړې نه پس هم په بغداد کې د داعش وسلوالو لخوا حملو کې څه قسمه کمی نه دی راغلی. په بغداد کې د ائتلافي ځواکونو ویان کریس کارور خبریالانو ته ویلي دي چې دولت اسلامیه اوس آسان هدفونه ګوري، لکه کله په مارکیټ حمله کوي او کله په پولیس چیک پوسټونو. په بغداد کې د نهې پر ورځ کربلا په ضلع کې په یو مارکیټ حمله کې 10 کسان مړه او 25 نور جوبل شوي وو. ګارور وایي چې ائتلافي ځواکونو د روژې په میاشت کې دا تمه نه لرله، ځکه چې په بغداد حملو مطلب دا دی چې داعش د حقیقت پټولو کوشش کوي او حقیقت دا دی چې دوی د جنگ په میدان کې کمزوري شوي دي او هیڅ ورته حاصل نشو. کریس ګارور خبریالانو ته د داعش لخوا کېدونکو حملو په اړه وویل، په دغه حملو کې به کمی کل راځي، په دغه لاس ویلی نشي، خو فلوجه واپس قبضه کولو کې به لږ نور وخت ولګي. د ویل را روان هفته کې به حالات نور هم واضح شي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شي
www.mashalradio.com.
قدم اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو غاگ دا واشنگٹن ڈی سی نا نیغ پنی غبانی اور لگو شبو کے بتا سو زبونگا ہمکار وکیل خان او انیلا خالد سرا پا تماس کیے سوک بچتا ستا بی بی شیرینا او دا غینا پس زمونگ دا زوانانو پا حق لباندی یوت شو یا یوت سٹوڈیو پا نوم باندی شو خبر تر باندی کئی او تاسو پا دا غی پروگرام نا خوان دخلے زمونگا خبری خبرونا دوام لری تاسو تا بوایو چی دا سحر دا شپگو بجو نا واخلا د مخام د سحر د 9 بجو پورې زمونږ د خبرونه وي. پس د دې د مخام 6 بجې زمونږ خبرونه شروع شي چې د شپې د 12 بجو پورې چلی. تاسو زمونږ د ټولې خبرونه کو تاسو نه پر ریډیو باندې خطا شي نو پر www.voanews.com یا voanews.com/diva چې پټکو کې voanews.com/deewa په دې باندې دا زمونږ به پانه پتره په دې باندې تاسو مونږه خبرونه کتئ شي. خو هغه مرګري زمونږه څوک چې فیسبوک ځان سره لري @voadiva په دې باندې تاسو زمونږه دا زمونږه ډی دا تاسو زمونږه پیج لایک کول شي او زمونږه مرکی خصوصي مرکی او زمونږه ټول پروګرامونه ویډیووي رپورټونه دا ټول زمونږ په فیسبوک باندې هم پراتی. دغه شان دروازه او د سیمه مهم خبرون لپاره تاسو مونږه په ټویټر باندې فالو کول شئ. د ټویټر باندې هم زمونږه ائیډی دا @voadiva. اوس په لړ شو مطبوعاتو ته چې مطبوعات د سیمه په حق لبانې د افغانستان او د پاکستان په حق لبانې سوای زمونږ همکار مختار خلیل دغه مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. ساسو پام ورته راګرځو.
د امریکای پر اتلونکو صدارتی انتخابونو کې د امریکای د 2 لویو سیاسي پارټو ریپبلیکن او ډیموکراټیک ممکنه صدارتی امیدوارانو د خپل پارټو دننه د ووټونو غټلو او دا شان د خپل پارټای د حتمی صدارتی امیدوار د جوړیدو د پاره شپه ورځ انتخابی جلسو او غونډو لا زور ورکړی دی. د ریپبلیکن پارټۍ امیدوار ډونلډ ټرمپ خو څو ورځې وړاندې د خپلې پارټۍ د حتمی امیدوار په حیثیت راښکاره شوی دی، خو د ډیموکراتیک پارټۍ میرمن هیلری کلینټن بیګا په کالیفورنیا کې د خپلې پارټۍ په ووټونو اخیستو اوس صدارتی انتخابونو کې ځان لا د ډیموکراتیک پارټۍ د امیدواري حیثیت تقریبا یقیني کړی دی. د هیلری کلینټن په کالیفورنیا کې د انتخابی کامیابی او پراتلونکو انتخابونو کې د امریکای صدارت له ادریدو په موضوع د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز نن په خپل اداریه کې تفصیلی بحث کړی دی. د اداریه سرخط ته د هیلری کلینټن کامیابی او د دې کامیابی بوج. نیویارک ټایمز د خپل اداریه په شروع کې لیکلی دی چې د سیاسي پارټو دننه د انتخابونو د مهم راغونډېدو سره ښکاری داسې چې میرمن هیلری کلینټن د امریکې په تاریخ کې د یوې لوی سیاسي پارټۍ د لومړۍ زنانه صدارتي امیدوارې حیثیت حاصل کړی دی. اداریه لیکي چې په راروان نومبر کې په بیلټ پیپر د میرمن هیلری کلینټن لیکلی نوم به یقینا چې د زنانو د حقونو په لټون کې یو بل ډېر اهم پړاو ثابت شي کوم چې دې کلونه وړاندې بشری حقونه اعلان کړی دي. د میرمن هیلری کلینټن دا ابتدائی کامیابی د هر چا لپاره د خوشحالۍ وړ ده، ځکه چې دې کامیابی راتلونکو وختونو کې د ژوند په هر اړخ کې د زنانه قیادت دروازې پرانیستې دي. د دې کامیابی د حاصلولو لپاره چې میرمن کلینټن کومه خواري کړې ده، دا د دې په شان د نورو زنانو لپاره د سخت محنت یو مثال جوړ شوی دی. اداریه زیاتی چې په روان انتخابی موسم کې د زلمی کل په انتخابی عمل کې په جوش جذبه برخې اخیستو ډیر امیدونه پیدا کړي دي. د نور عمر د ووټرانو نه زیات د 1300 او د 3300 کلونو ترمنځ د عمرونو ووټران وایي چې د دوی د عام وګړي په حکومت کې د راتلو په طاقت یقین پیدا شوی دی. د دې عمرونو د لوی اکثریت وینا ده چې دوی صرف د خپلې خوښې د امیدوار د کامیاب لیدونه یو صفا سوترا او کوټلې عمل زیات اهم تصور کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې د عام انتخابی مهم په شروع کېدو به هیلری کلینټن ته دا موقع په لاس ورشي چې هغه امریکا کې د صحت د اخراجاتو د راکمولو، د کالج د سطحې د تعلیم لپاره د قرضو د مسلو او په آمدن کې د موجود فرق د مسلې د اوارولو لپاره خپلې منصوبې په ښه ډول سره پیش کی. دین علاوه میرمن هیلری کلینټن ته به خلکو ته د خپل دینیت بیانولو موقع هم په لاس ورشي چې هغه به د صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس او په دې کې د ناستو جملو واکدارانو د امریکې خلکو ته د جوابدهۍ جوړولو پوره کوشش کوي. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په اخیر کې لیکي چې میرمن هیلری کلینټن تیره هفته خپلو تقریرونو کې خپله خارجي پالیسي بیان کړې ده، خو دې ته اوس دا هم معلومه شوې ده چې صدارتي انتخابي مقابله څنګه کیږي او دا سوي. یقینا چې دا د خیالاتو او د قیادت دپاره هر لحاظ سره په ټول د پوره امیدوارانو ترمنځ مقابله ده.
د پاکستان لخوا په تورخم پوله د پاسپورت او د ویزی شرط لازم کولو پس تورخم پوله سره نږدې د شینوارو 200 پورې کورنۍ سخت مشکل سره مخ کړی شوی او حکومت او اف سی د تورخم او لنډی کوتل ترمنځ د دوی په لارو باندې د دې تګ راتګ بند کړی. د ډیوه رادیو خبریال ابراهیم شینوار په دې اړه نور تفصیل سدا سوایي.
د جون اول نیټې نه چکر د پاکستان حکومت تورخم د لیاري افغانانو ته پاکستان ته داخلو په اړه د پاسپورت او ویزې شرطونه سخت کړ. نو ورسره د تورخم پولیس سره نږدې په باچا مینه علاقه کې میش د شینوارو خوګخیلو کام تقریبا 200 کورنۍ هم د لنی کوتل بازار او تورخم ترمنځ تګ راتګ په اړه د سختو مشکلاتو سره مخ شول او د تورخم پولیس نه پاکستان اړخ ته دننه تقریبا 1 کیلومتر په فاصله جوړ شوی نوی د شهید مور په چک پوسټ د فرنټیر کور یا اف سی عمله د غذایي اوسیدونکو په آزاد توګه تګ راتګ ته نه پریدي او د دوی نه هم لکه د افغانانو وخت وخت د شناختی اسنادو پوښتنې اترې کولای شي. ځایي اوسیدونکي شکایت کوي چې د اف سی او پولیټیکل انتظامی اعلی چارواکو سره بیا بیا رابطو باوجود دوی د اف سی لخوا بې ځایه تنګولی او زورولی شي. برات خان د چا تعلق چې د شینواري خوګخیل کام سره دی او په باچا مینه تورخم کې د ډېرې مودې راهیسې میشت دی د دغې شخړې په هکله ډیوه راډیو ته وویل.
مونږ په تورخم باچا مینه کې کورونه دي، زمونږ چې ایمرجنسي کیس پکې شي مونږ چې کوم
روزگارونه پلوارگی بازار کې دي او د خپل دغه کاروبار سره سم دوی خپل مریضان چې پکې خزینه هم شامل دي د لوارگی هسپتال ته د درملنې لپاره وړي. د تاجرانو او مریضانو ترڅنګ بشمیر غریب او مزدورکار هم هر ورځ د معاش په تکل کې تورخم نه لنډی کوتل او لنډی کوتل نه تورخم ته ځي راځي. خوځابه د خان نوم یو ځوان هم د دغه بندیزونو لوجې د مشکل سره مخ دی.
دل تدا مزدوران دی پاسوار کی پراتی دی اول زہم چزم کنل وار کی تڈ مثال در صرف مثال مانی مان نفری دی را کوزی ملان دی واپس اورن نی و جی اغه دفتر کی وچ دانا در ریکارڈن مانی چ کوم دا گن دی مانی پری دی خالق دا چ پر شاید مرتا ور سی شاید مرتا نہ پری بیٹا را کوزی
او لک سنگ چ جوان زابط خان اویل چ په باچا مینا او شاو خلا کو کی میشت واڑ خو خیل شنواری نی اواز کامی شناخت کارون لری بلکې ور سره دوی د خپل اسانتیا د پاره د خیبر جنسی ڈو میسائل سرٹیفکیٹونه هم جوړ کړي خو دغه واړه کامی اسناد لرلو باوجود هم ملیشی والا دوی په آزاد توګه تګ را تګ ته نه پریدي او ځنې وخت خو سره وهل ټکول هم کولای شي یاد دی چې ځای پولیټیکل انتظامیه قریبا یو میاشتان دی په باچا مینا او شاوخوا علاقو کې په غیر قانوني توګه میشت افغانان هم د دغه علاقو نه په زور ایستلی وو او د دوی کورونه کوم چې د خوګخیل کام ملکیت وو هم رنګ کړي وو خود غیر قانونی افغانانو دغه غزاین به دخل کولو باوجود هم د خوګخیل او شینوارو سره دغه امتیازي سلوک کولای شي د کومي جزایي مشرانو او سیدونکو سخت غندنه کړي او د ملیشي مشر جنرال یا آی جی اف سی نه په دوی لګول شو دغه بندیزونو په سم د ستوګه د اوچتولو غوښتنه کړي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
اوس وخت شوی دی د یوې ادارې چې د واشنگتن نظر سرګندوي
د غیر سرکاري تنظیمونو په باب لا د ملګرو ملتونو کمیټې په تیر ورځو کې یو داسې قدم پورته کړی دی چې هغه د ملګرو ملتونو د یو بنیادی دستاویز سپکاوی بللې کېدی شي دا دستاویز د بشري حقوقو په عالمی اعلان نامه یاد دی په خصوصي توګه دا د دې دستاویز د 19م شخص سپکاوی دی په کوم کې چې د رائے خیال د آزاد حق ورکړی شوی دی د غیر سرکاري تنظیمونو کمیټې د صحافیانو د تحفظ د کمیټې په مخالفت کې ووټ اچولې دی کوم چې د پریس د ازادۍ یو ښکاره تنظیم دی او د ویرې ترهې نه بغیر د خبرونو ورکولو په کار کې د خبریالانو د حق او ملګرو ملتونو کې د مشاورتي حیثیت مرسته کوي که د صحافیانو د تحفظ کمیټې ته دا حیثیت ورکړی شوی وي نو دا به د ملګرو ملتونو په مختلفو غونډو او کانفرنسونو کې د شاملېدو جوګه وي چې پکې جنیوا کې د بشري حقوقو د کونسل غونډې هم شاملې دي د صحافیانو د تحفظ کمیټې ته د حیثیت ورکولو په معاملې اچولې شوو بوټونو کې شپږ بوټونه د کمیټې په حق کې او لس په مخالفت کې واچولې شول درو ملکونو په بوټونو کې برخه وانه خستا کوم ملکونو چې د کمیټې په حق کې ووټ اچولې دي په هغه کې ماریتانیا یونان یوراګوئ او ګینی شامل دي کوم ملکونو چې په مخالفت کې ووټ واچولو په هغه کې روس چین سودان پاکستان او وینزویلا شامل دي امریکای د صحافیانو د تحفظ کمیټې ته د حیثیت ورکولو ټینګ مرسته کړې ده د ووټ اچولو نوران دي د امریکای د اقتصادیاتو او د اولسی معاملو زنانه نمائندې سارا مندلسن د اولسی تنظیمونو د کردار اهمیت په ګوته کو کم چې دا تنظیمونه د اولسی پالیسۍ په معاملو کې په اواز پورته کولو ادا کوي د ووټ اچولو د عمل ورستو ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر سمانتا پاور د صحافیانو د تحفظ کمیټې ته په حیثیت نه ورکولو ډیر افسوس ښکاره کړی دی وی ویل چې دې کمیټې ته د کال 2012 نه د حیثیت ورکولو نه انکار کیږي دا اوس ورسته ورځ معلومیږي چې ان جی اوز کمیټي د ان جی اوز د مخالف کمیټې کردار ادا کوي سفیر پاور دا هم وی چې امریکا وا په دې معاملې د بوټونو اچولو د پاره دا معاملې د 450 غړو مکمل اقتصادي او اولسی کونسل ته د جولای په اجلاس کې وړاندې کړي سفیر سمانتا پاور خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې ملکونه به اوس فیصله کوي چې دوی په کوم طرف دي آیا دوی د رائے خیال د آزادۍ او د هغو تنظیمونو په حق کې دي چې دا مقصدونه وړاندې بیایي یا دوی د بشري حقوقو د عالمی لوزنامې د 19م شق دشمنان دي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials